پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاین بنری ما او تاسو ته د غو ساته خبري خبرونه کې رکلې په خبرونه کې حال درکو د امن مذاکرات په اړه باندې د پاکستان د کورونو چارو د وزیر د تازه سرګندونو د طالبانو د خپل منځي جګړو په کراچۍ کې د فرقیز تشدد نورستو د پولیسو د تازه عملیاتو او په شبخدر کې د لوډ شډنګ پر ضد د ځایی ولس د احتجاجي مظاهره د سیمې رڼې نه هم راپورونه لرو خو ړومبې د بوریوال کاکړنا د دې خبرونه
تمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان د کورونې چارو وزیر وای د حکومتي استاذو او طالبانو ترمنځ به ډیر ژر ملاقات وشي. د افغانستان ولسمشری ته ولاړو کاندیدانو غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره دي جالي رایې لسمو رایو جلا کړل شي. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په اوکراین کې د مخ پر زیاتېدونکو کړکیچ پاړه د روس په غوښتنه یو بیړنۍ غونډه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورونې چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دی چې د حکومتي استاذو او طالبانو ترمنځ به ډیر ژر خبري وسی. چودري نثار علي خان دا سرګندونه تیر ماښام په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال وکړه. هغه ویل چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ ځنډ نه دی راغلی او په یو څو ورځو کې د دواړو ډلو ترمنځ ملاقات متوقع دی. د افغانستان ولسمشری ته ولاړو کاندیدانو غوښتنه کړې ده چې جالي رایې دې لسمو رایو جلا کړل شي. د زلمی رسول مطبوعاتي دفتر د یکشنبه په ورځ انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غوښتي چې د خلکو له رایو سره د معاملې کېدلو مخه ونیسي. د عبدالرب رسول سیاف مطبوعاتي دفتر بیا تور لګولی چې حکومتي چارواکو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پراخې درغلۍ سره د نه بخښلو جرم کړی دی. د سیاف لخوا پرون خپره شوې خبر پاڼه لیکي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جالي او سمو رایو تربیلولو وړاندې لومړی برخه نتیجې اعلان کړې ده. د ولسمشری بل کاندي ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم د یکشنبه په ورځ هیله وښودله چې ډیر ژر به جالي رایې او سمې رایې سره بیل سي چې د هغه په وینا ولس خبر سي چې دا کار له قانون سره سم شوی دی. دا له هغه وروسته ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبه په ورځ له شپږ ولایتونو څخه د 10% رایو نتیجې اعلان کړې. د دې نتیجو له مخې عبدالله عبدالله پر لومړي، ډاکټر اشرف غنی احمدزی پر دویم او زلمی رسول پر دریم نمبر دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وویل چې راتلونکي نتیجې په اسانۍ سره په دې کې بدلون راوستلی سي چې څوک پر مخ او څوک پر شا دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټولنه د ولسمشری د انتخاباتو پر مهال د درغلیو په اړه خپلې وروستۍ موندنې نن اعلان کړي. د دې ټولنې مشر محمد نعیم ایوبزاده د یکشنبه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې تمه لري د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون به د بې طرفۍ په ساتلو سره ټولې هغه درغلۍ وارزوي چې د دوی په راپور کې ورته اشاره شوې ده. دی وای موږ نن یو اعلامی خبرو چې د درغلیو سرغړونو او د انتخاباتو په ورځ د نورو ستونزو په اړه یو بشپړ تصویر در رسنیو له لارې خلکو ته وړاندې کو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د یکشنبه په ورځ وویل چې 392 شکایتونه په رسمي ډول له دوی سره ثبت شوي دي چې په دې کې 870 په لومړۍ درجه کې دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په اوکراین کې د مخ پر زیاتېدونکو کړکیچ پاړه د روس په غوښتنه یو بیړنۍ غونډه کړې ده. د لغ روس دا چې د اوکراین لنډمهاله ولسمشر الیگزندر تورنیخوف روس پلو کسانو ته تر نن ورځې وخت ورکړ چې وسلې وغورځوي او په ختیځو ښارونو کې هغه حکومتي ودانۍ پرېږدي کوم چې دوی نیولې دي. الیگزندر تورنیخوف ویلي که دا روس پلو کسان داسې ونه کړي نو به د ترهګرو پر ضد له داسې عملیاتو سره مخامخ سي چې پاوز به هم پکې شامل وي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالی چورکین وویل چې د اوکراین د اعلان د حیران کړی دی. هغه وویل اوکراین باید له زور کار وانخلي او د دې هیواد د ختیځ له خلکو سره رښتینی مذاکرات وکړي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور وویل په اوکراین کې ناکراری بالکل پلاس جوړ کړل سوې ده چې روس لیکلي او رامنځته کړې ده. هغه وویل
The United States stands with Ukraine.
دا وای امریکا له اوکراین سره ولاړه ده او لدی بنیادی اصول سره چې د اوکراین راتلونکي باید په هر صورت د اوکراین خپل خلک وټاکه. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر یوری سرګیوف هم وویل چې په اوکراین کې دا کړکیچ روس رامنځته کړی دی. هغه پر روس غږ وکړ چې په سمدستي توګه د اوکراین د مځکني یووالي تر پښو لاندې کولو لپاره د ګامونه ودروي. د شام ولسمشر بشار الاسد وایي چې په دې هیواد کې له تیرو درو کلونو روانه هغه کورنۍ جګړه اوس د حکومت په ګټه تمامیږي په کوم کې چې تر یو نیم لک زیات کسان وژل شوي دي. ولسمشر بشار الاسد دا څرګندونې د یک شنبې په ورځ کړې دي. د شام حکومتي خبري اجان سنا د ولسمشر بشار الاسد له خولې لیکلي چې د شام کړکیچ یو فیصله کون پړاو ته رسیدلی دی. د شام پوځ په دې وروستیو کې د اپوزیشن پر ضد جدي پرمختګ کړی دی او هغوی د لبنان له پولیس سره او په منځني صوبا همس کې پر شا تمبولې دي. په شام کې شخړه له هغه وروسته پیل سوه چې رژیم پر هغو خلکو چاپې ووهلې څوک چې له عربي پاڅونه متاثره شوي وو او سوله ییز احتجاجي تحریک یې پیل کړی و. د شام د ولسمشر بشار الاسد پر ضد دا پاڅون په 2010 کال کې پیل شوی و. د نوموړي حکومت له هغه راهیسې له دې انکار کوي چې ګواکې هلته رښتیا هم د سیاسي بدلون لپاره یو داسې تحریک شته چې په ولس کې ریښې لري. د شام حکومت وایي چې هلته تشدد د یو بهرني ملاتړ لرونکي ترهګري دسیسې له کبله دی. او ریپورټونه وایي چې د عراق په شمال کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. تر ټولو خونړی برید کرکوک ښار ته نږدې د پولیسو پر یو پوسته ځانمرګي برید و چې د ریپورټونو له مخې 10 تنه وژلي او تر لسو زیات ټپي کړي دي. په عراق کې په دې وروستیو کې بریدونه زیات شوي دي چې زیاتره وخت پکې امنیتي ځواکونه او شیعه مسلک مسلمانان پکې په نښه کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو اورېده چې بوریوال ککړ وړاندې کول اوریدونکو تاسو زمونږ خبرونه د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اورېدئ شئ. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي طالبانو سره په خبرو کې هیڅ ځنډ نشته. آیا د طالبانو خپل منځي جګړې د امن مذاکرات اغیزمن کولی شي؟
دا جګړه چې روانه ده نو دا د مسعود قبیلې ترمنځ چې کوم ګروپونه دي د هغې په منځ کې روانه ده او زما په خیال د دې دغه خبرو اترو سره دومره تعلق نشته.
کراچۍ کې د فرقه ییز تشدد وروسته پولیسو تازه عملیات پیل کړي دي.
پہلے جو آپریشن ہوا تھا اس میں ہمارے ایک ڈی ایس پی صاحب جو شہید ہو گئے تھے تو اس کے بعد
او په شبقدر کې ځایي ولس د بجلی د نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې.
یو بیرونه غریبانان دي خواران څوک چې یو ماشه وچی چې مطلب دار په هغه یو لک روپۍ لګي د دې بس کیږي.
د سیمه نور راپورونو تبصره هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. تیر مخام په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ ځنډ نشته او په څو ورځو کې به د دواړو ډلو ترمنځ ملاقات وشي. په دغه اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په راپور کې ورو.
تیر ماښام پنجاب هاوس اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د خطاب په وخت د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وه چې حکومت غیر عسکري طالبان په سره د سلام مشورې نه پس پریښي دي. د خبري غونډې ته زیاته کړه چې طالبانو سره مذاکراتي عمل د ځنډ ښکار نه دی او یو څو ورځو کې د دواړو ډلو ترمنځ یو ملاقات متوقع دی. د خپل خبرو کې دا هم اویل پوځ اعتماد کې اخصو بغیر د قیدیانو پریښودل عمل کې نشي راتلی او مخکې چې کم قیدیان هم پریښودل شوي دي هغې کې د پوځ اعتماد ترلاسه کړی شوی و. چې پوځ او حکومت دواړه مذاکراتي عمل په یو ځای مخ په وړاندې بوزي او په دې پوځ او حکومت کې هیڅ اختلافات نشته. د دې په وینا چې تر اوسه 19 قیدیان پریښودل شوي دي او د ټولو تعلق مسعود قبیلې سره وو. چودھری نثار علی خان دا خبره هم رد کړه چې د طالبانو یو کمانډر پریښودل شوی دی. دوی ویل چې د حکومت مخالفي پروپاګنډي دي. د داخله چارو وزیر خپل خبرو کې زیاته کړه چې هغه ته امید دی طالبان به هم ځینې خلک په فوري توګه پریږدي. چودھری نثار علی خان اسلام آباد سبزی منډي د ماکی په اړه وویل چې طالبانو هم د مذمت کړی دی. دوی ویل چې د اسلام آباد سبزی منډی د تفتیش نه مطمئنه دی. په دې خبري غونډه کې دا خبره هم رد کړه چې د بلوچستان یو وسلوالې ډلې دا کاروایی کړې ده. د پوینا چې حکومت د دې پیښې اصل محرکاتو پورې رسیدلې دی. اسلام آباد سیکیورټی په اړه د یو سوال په جواب کې د ویل چې حکومت پنجاب نه دی لپاره ایلیټ فورس غوښتی دی او رینجرز یې هم په باقاعده توګه ذمېواري ورکړې ده. خبري غونډې ته چودري نثار علي خان دا وینا هم و چې ترهګرۍ خلاف کاروایانو کې صرف پوست پولیس او سیکیورټی فورسز یوازې کامیابي نشي ترلاسه کولی، بلکې دې لپاره د کام یو کېدل هم ضروري ده.
هم په دغه موضوع کې پاتې کېږي. اردوونکو په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه راغلي دي. څېړونکي وایي چې د دې انخطو وجه دا ده چې د تحریک طالبان د چتر لاندې ځینې وسلوالې ډلې نه غواړي چې د پاکستان د حکومت سره خبرې وشي. دا انخطبه تحریک طالبان پاکستان څومره کمزوري کوي او آیا د سولې په مذاکراتو به هم ساغیز ولري کنه؟ په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور ته غوږ دو.
د دې نښتو رپورټونه په داسې حال کې راځي چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان سره د سولې لپاره خبرې کوي. څېړونکي وایي چې د طالبانو ترمن دا نښتې د مذاکراتو په سر د اختلافونو له وجې دي او د پاکستان د حکومت د مذاکراتو کوشش ته خطر جوړېدای شي. خو د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه بیا دا نه مني. هغه وایي که څه هم د جګړو له وجې د تحریک طالبان پاکستان قوت کمزور کیږي، خو د مذاکراتو لپاره به کوم خنډ جوړ نه کی.
دا جګړه چې روانه ده، دا مسعود کبیری ترمنځ چې کوم ګروپونه دي، دا غي په میاس کې روانه ده. او زما په خیال د دې د خبرو اترو سره دونه تعلق نشته. په دې وجه باندې یو چې دا په دې خبره مننه چې حکومت سره خبرې کیږي یا نه کیږي، لیکن دا چې دا په مسعود کې دنه چې کوم قوت چې د دې آغاز کمزوري کیږي، نو اوس زما په خیال دې کې لیډرشپ نشته.
طالبانو تر اوسه پورې د خپل منځي او جګړو په اړه څه نه دی ویلي. یاد ادبی چې تحریک طالبان پاکستان د سوات ملا فضل الله سمو د مخ کې د حکیم الله مسعود پر ځای خپل مشر وټاکه. حکیم الله مسعود په یو ډرون برید کې وژل شوی وو. د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر محمد صاد وایي ملا فضل الله د خبرو په حق کې نه دی، خو په وزیرستان کې میشته ځینې وسلوالې ډلې غواړي دا مسله د امن د مذاکراتو د لارې حل شي. داغه په خبره طالبانو کې د مشرۍ په سر هم اختلاف وو چې اوس د نښتو په صورت کې راښکاره کیږي. بریګیډیر سات زیاتی چې شمالي وزیرستان کې موجودی القاعده او حقانی ډلې کوشش کړي چې د طالبان ترمنځ مخالفتونه او جګړې ډېری اوږدې نشي.
د دې داسې ګروپونه وو چې هغه نو غوښتل چې دا لیډرشپ د نارت وزیرستان نه چې کوم بیا بارته وزي هلته لاړ شي. دلته سره خفګان دغه خلکو ترمنځ چې کوم دی نو خفګان دی. د دې داسې ګروپونه چې هغه وو چې پاکستان سره لاس نیوی ټول پکار او دا زموږ مفادو کې نه دي، باقي چې کوم دی څه پکې جګړې کول غواړي. مداخلت خو وخت په وخت کېږي. القاعده شوا یا د حقانی شبکه شوا دی په کوم څه دغه کې چې دلته تاسو نه کې جګړه پوهه شوا دلته او دلته زیات مرګ جوړ شو. د پاکستان مداخلت کولی شي دغه په مفاد کې دانه دی چې د پاکستان فورن مداخلت وکړي چې دغه مشکلات پیدا کړي شي.
د پاکستان د کورنو چارو وزارت ویلي وو چې د ملکي خوښه 50 وسلوالې ډلې موجود دي چې بریګیډیر صاد وایي تحریک طالبان پاکستان په دې ټولو واک نه لري. د هغه په وینا نو ځکه ورسره د خبرو کولو کومه ګټه نشته. بریګیډیر صاد زیاتی چې پاکستان باید خپل پالیسی بدله کړي او د ترګرې په وړاندې جګړه کې له خلوص ډک ګامونه واخلي.
دنیا دا آسان نه ده چې بس داسې ما خبرې شروع کړې او بس اریو فری واسطه کې خو په قلار کې ناست دا غو نه فاصله مونږ نه مان راي دا ډېره پیچیده مسله ده. تم رسانې سره حل کې دوه ولا نه دا که د دې اوسم ستراتیژي جوړ کړای ولا سکاله په نور لګي پیزل سکاله په نور لګي پیدا دی یو ریجنل کانټیکست هم دی، مطلب چې یو منطقوي دی یو حل هم پکار دی. افغانستان کې جنگ ټوټي دل ته بسنګ مکمل تور باندې آرام دا کې هم پاکستان له کومه کې دا پکار دی. فلال ماته دا غو نه خبرې سره دا نه کې شرف مخکاري دا قبلیت نشته ته چې دې په دغه معاملو باندې ځان پیږي.
یاد دی چې 13 ورځ د پاکستانی حکومت سره د خبرو لپاره د طالبانو د کمیټې رابطه کار یا کوارډینیټر مولانا یوسف شاه مشال لړیو ته ویلو چې د طالبانو خپل منځي جګړې په مذاکراتو کوم اغیز ونه لري او ډیر زر بعد امن دا خبرې چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې بیا شروع کی.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا دو بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې.
اوس یو راپور د افغانستان د ټو انتخاباتو په اړه باندې د افغانستان د ولسمشرۍ یو کاندید اشرف غنی احمدزی ویلي دي چې 10% نتایج نشي کولی د وروستیو نتایجو عمومي تصویر وښایي. اغلی احمدزی د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو نتایجو هرکلی وکړ او هیله وښوده چې پاکې رایې له چې په دغه حواله باندې د رایو شمیرنه به په ټیک او شفافه طریقه باندې وشي. په دغه اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې وو.
د افغانستان د ولسمشر یو کاندید اشرف غنی احمدزی هیله مند دی چې د اتو نور ولایتونو رای هم چې صندوقونو ته اچول سوي ډیر ژر معلوم شي. ښاغلی احمدزی د ولسمشر انتخاباتو د لومړني 10% نتایجو تر اعلان وروسته د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې پاکي او تقلبي رای سره بیل کړي او د رای ورکونکو دقیقه عمومي شمیره دې واضح کړي. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبريالانو ته وویل
ځینې ولایتونه دي چې هلته مقدار د شکایتونه مخصوصا الف درجه شکایتونه چې جدي ګڼل کیږي ډیر دي. دا ولایتونه فعلا په دې ارقامو کې شامل دي. نو ایله ده چې دوه کمیسیونونه هممهال څېړنه وکړي او زر تر زره دا تثبیت کاندي ادې دپاره چې معلومه سي چې ټوله رای افغانستان کې څه اچول څه ولې څومره ده. محترم کمیسیون نه نوویلې چې دا 10% ده. 10% کی قرای 5 میلیونه کی 2 میلیونه دی. نو ایموگ عرض داده چې کمیسیون د نهایی ارقام مکثر شریک کاندي.
دغه کاندید د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیونونو په کار کې د شفافیت غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ نتیجه پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوه. دغه کمیسیون وایي دا نتیجه د شپږ وشت ولایتونو د شمیرل سوي 1500 رایو څخه راوتلې ده. د دغو شمیرو له مخې عبدالله عبدالله 1.9%، اشرف غنی احمدزی 10.6%، او زلمی رسول 9.8% رای اخیستی دی. همدارز عبدالرب رسول سیاف، قطب الدین هلال، محمد شفیق گلاغا شیرزوی، داود سلطانزوی او هدایت امین ارسلا به ترتیب سره څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم کتار کې راغلی دی. د دې نتیجې په اړه مو د عبدالله عبدالله د خبرګون هڅه وکړه خو هغه خبرو ته حاضر نه سو. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه فیفا او د شفافو انتخاباتو ټولنې هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د رای ورکونکو د عمومي شمیرې په اړه جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر یوسف نورستانی بیا په خپلو وروستیو څرګندونو کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په اړه ویلي
بسیار مشکل است که همه فیصدی را بگه اما تخمین
دی وی ډیر ستونزمنه ده چې سړی وروستی دقیقه فیصدی ووایي. خو کوم اټکل چې موږ کړی شاوخوا 1 میلیونه وګړو ګډون کړی خو تر هغو چې ټوله پروسه ختمه سوي نه وي د دقیقې شمیرې ویل ګران کار دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرونی 10% رای نسبی دی او شایي تغییر وکړي. ټاکل شوی د بدخشان، بغلان، غور، نورستان، دایکندي، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او غزنی ولایتونو رای په راتلونکو ورځو کې اعلان شي. د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې به وروستي نتایج د سور میاشتې پر 23 نیټه اعلان شي.
دا مشال ریډیو ده.
د شب قدر او د تنازع ښکار 25 کلو لس د مومند او باجوړ نو وتری غ سړک چې په خور 400 او د سیمو نور سیمو ته غزیدل دي او په دغه لار باندې کاروباري مرکزونه دي دغه لارې بند کړې ده، تړلې ده. دوی د بجلی د نشټوالي پر ضد باندې احتجاجي مظاهره پیل کړې ده. نور حال لسمی شانواز ترک زیره کوي.
د شپقدر او د تنازع ښکار 25 کلو په سلګونو ولس د وابډي محکمې لاړخه د بجلی د نشوالي یا لوډ شیډنګ په ضد احتجاج وکړو چې د غره وتلي ولس د مهمند او باجوړ هغه سړک چې په خور 400 او د سمې سیمو ته وتلې بند کړو. دوی په سړک لویل ویتیږي خود وي او د سړک د پاسه اور لګولې چې ویلي دا سړک په تر هغه بند وي چې ګنې هغه ته بجلی رانه شي. په دې سړک یو تیریدونکي خانزي مهمند مشال رډیو ته وویل
دا کې د کلین نارو شو تقریبا 5 کیلومتر مزل لګوي او درچا کوم زمون کلی کې سمول شو غل چې روډه موډه سبزی وړلو زګې پر خاص راغلم بازار ته تقریبا 2 غنټه نو شو روان یو لانی مرسته لګنه اوس ما به خو یو مریض وغړې ایمرجنسی کوم ها یو غره ریکوست کوم چې ما پریز ما د مریض ایمرجنسی دا کوي پر نه فوټو نو سب دین د ګرامین دې چې دې مطالبه صحیح ده کنه بجلی غوړي.
شانواز خان شو قدرې وای چې هغه ته بجلی نوي او بلونه خپوره ورکوي
چې بیرونه غریبانان دي خواران سو کی یو ماشه و چې مطلب دار پاغم یو لک روپۍ لګي دې بس کیږي نا کان ضرور دې کدا انسان قیمتي دي کانو ته بجلی پرې خیدا
د مظاهرینو ول چې حکومت د کانو کارخانو ته پوره بجلی ورکړي نو څه تنانو د کارخانو ته ورغلي د بجلی تارونه پرې کړل علي مان شیر نو یو بل ځوان چې په دې احتجاج کې شریکو ورسره خبره وکړي
کارخانو ته لکه 24 غنټه بجلی چالو وي او دلته لکه زموږ پیډر پتمخیر او لمزه پیډر لکه بيخي 2 غنټه بجلی پریدي هغه د شپې پریدي خلکو دی او 10 غنټه بجلی نه او بلم لکه موږ جمع کوو
لدی ورستو مو د محکمې وابډا شوقدر د مشر اکسین عارف خان سره خبره وکړي او ورنمو د اولس احتجاج په اړه پوښتل چې تاسو احتجاج لپاره په جمعتون کې اعلانونه وشول او په اولس غږ وشو چې هغه دې سرک تر اوزي او لارې دې بند کړي شانواز ترغزي مشال ریډیو شبقدر
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري
زمنګ کورونه اوران شو له حکومت اوران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ د پاکستان په کراچۍ ښار کې په فرقې ځن خطو کې تیر شپه د مذهبي ګوندونو 15 غړي وجل شوي دي امنیتي ځواکونو دغه پیښو وروسته د کراچۍ ښار په ځینو سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي او په لسګونو مشکوک کسان نیولې دي بلې خوا د لشکر جنګوي وسلوالې ډلې سندھ حکومت ته ګواښ کړی دی نور تفصیل اورو له کراچۍ زموږ د همکار په راپور کې
په کراچۍ ښار کې د فرقې ځون خطو وروسته امنیتي ځواکونو د لټون عملیات تیز کړي دي پولیس چارواکي وایي تیر شپه په دغه خطو کې د مذهبي ګوندونو اهل سنت والجماعت درې او د سنی تحریک دوه غړي د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي د پولیس چارواکو په وینا د دغه پیښو وروسته نن د ګل په سحر دوی د ښار له ګلستان جوهر او مدو ګوټ څخه یو کمسل مشکوک کسان نیولي د ګلشن اقبال د پولیسو ایس پی تنویر حسین د ترسره کړو عملیاتو په اړه رسنیو ته نن هر اویل په دغه سیمو کې د پاکستان د نورو برخو څخه دراغلو جرایم پیشه عناصر او دشتون په اطلاع دوی دغلتا کاروایی کړي
پہلے جو اپریشن ہوا تھا اس میں ہمارے ایک ڈی ایس پی صاحب جو شہید ہو گئے تھے تو اس کے بعد
دی وای په دې سیمه کې مونږ یو ځل مخکې هم عملیات کړی وو او زمونږ یو پولیس افیسر پکې وجل شوی وو په نننی اپریشن کې مونږ په بیلابیلو جرمونو کې ککړ په لزګونو کسان نیولې چې پکې 25 اشتهاري ملزمان هم شامل دي بلې خوا ته د لشکر جنگوی وسلوال ډلې په سند حکومت تور پورې کړي چې امنیتی ځواکونو په دغه صوبه کې د دوی د ملګرو د نیونې لړۍ پیل کړي ده د یادګوند د ویان علي سپیان لخوا نن سهار مشال رډیو ته په ترلاسه شوي برېښنالیک کې ویل شوي سند حکومت د دوی د ملګرو د نیونې وروسته په زندانونو کې دوی اسکنجه کوي او دوی د پولیسو سره په مبینه جالي مقابلو کې وژني د یادګوند د ویان لخوا سند حکومت د شیا مسلکو په لوي کوونکې بلل شوی او د دې حکومت په ضد یې د حملو کولو ګواښونه کړي یاد دی وی د تیرو څلور ورځو راهسې د کراچۍ په مشرقي برخو ګلستان جوهر ګلشن اقبال او خواوشا سیمو کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د سنی او شیا مسلکونو سره تعلق لرونکي یو شمېر کسان وجل شوي دي امنیتي ځواکونو د دغه پیښو وروسته په یادو سیمو کې د لټون عملیات هم کړي خو لا هم په یادو علاقو کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشری حقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دیتا د ورته نور پښتون جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیلی دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ځینې د پارلمان غړي وایي چې د خیبر پښتونخوا لپاره نوې ټاکل شوی گورنر به د دې سیمې ته ورپېښې ستونزې هوارې کړي. بلخوا ځینې غړي بیا وایي چې حکومت د قبایلو د احساسي محرومۍ ختمولو لپاره د قبایلي سیمو نه گورنر منتخب کړي. تفصیل اسلام آباد د احمد الله په راپور کې.
سردار مهتاب احمد خان عباسی د خیبر پختونخوا نوی گورنر ټاکلی شوی دی. څوک چې بعد راتلونکي نهه په ورځ د خپل څوکۍ سوګند پورته کوي. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي د نوی ټاکلی شوی گورنر نه څه توقعات لري. په دې اړه چې کله مشال ریډیو د قبایلی سیمو د پارلمان غړو سره تماس ونیولو نو د جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړی محمد جمال الدین وایي چې نوی گورنر لا پکار دی چې د قبایلو په حواله دی په هر فیصله کې موږ سره سلا مشوره کوي.
لکه څنګه چې موږ د مخکې گورنر سره آمد او ربط شي په مشوره ورکولو کښې او یا په ملاقاتونو کښې څه قسم ته موږ ته اسانی وه نو موږ دا امید دی چې دا نوی گورنر هم د قبایل نمایندګانو په هغې قسم باندې رهنمایي حاصلوي. موږ امید دغه دی چې په دغسې به دا صلاحیتونه وي چې دا یا د قبایلو کوم مشکلات وي دا په ښه انداز حل کړي. او ورسره ورسره د تاسو په واسط سره زه دا مشورې ورکول هم غواړم چې دا د قبایلو کوم نمایندګان دي هغه دا په احتمال چې اخلي
د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړی الحاج شاجګل وایي چې د نوي ټاکلی شوي گورنر نه موږ دا توقعات لرو چې قبایلو ته ورپېښو مسلو حل کې به خپل کردار په ښه شان ولوبوي.
نوی گورنر صاحب نه دا امید او توقع زکه ده چې دا په خپل ایڈمنسٹریٹر پاتې شوی دی فیڈرل منسٹر پاتې دی. بله خبره ده چې د قبایلو نام دا څنګه سپدې وجه خبر دی چې کیپیکی چیف منسٹر پاتې شوی دی. کیپیکی چیف منسٹر هم داسې وي لکه یو قسم له نیم د قبایلو سره یې تعلق پاتې شوی وي ځکه چې کومو مسایلو خبرې چې راځي نو هغو ټولو نه خبر دی. انشاءالله چې موږ قبایلو ته امید دیتی چې دا زموږ د قبایلو د ښه مستقبل دپاره او د قبایلو د امن امان مسله ده کوم ایډی پیز به حل کول دي هغې بره به ښه رول ادا کړي.
د باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی اخونزاده چټان وایي چې د قبایلو احساس محرومۍ ختمولو لپاره حکومت له پکار وو چې د قبایلي سیمو نه یې څوک گورنر منتخب کړی وی.
زما په خیال د پاکستان په تاریخ کې به دومره زیات وخت چا نه تېر کړی څومره چې د سند گورنر تېر کړ. خو د دې وجې نه چې که دا موږ لرې کړو ایم کیو ایم والا چې کوم دي یا مهاجر چې کوم دي هغو کې به احساسي محرومي راشي نو د هغه وجې نه په سند کښې خو هغه گورنر ساتلی شوی دی. خو چې تېر حکومت د قبایلو د احساسي محرومۍ ختمولو دپاره یو قبایل گورنر جوړ کړو قبایل گورنر اوس د موجوده حکومت لرې کړو بل گورنر صاحب یې واخېسته ضرور په قبایلو کې به په دې وجه پریشاني مې خفګان به مې پي چې زمونږ کوم گورنر وو یا په کار دا که بل گورنر یې اخېستی نو چې هغه هم د قبایلو نه اخېستی.
یاد دې وي چې پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله چې تعلق یې هم د قبایلي سیمو سره و د تېر کال په دویمه میاشت کې گورنر ټاکلی شوی و او نوموړی د یو کال څخه زیات په دې چوکۍ پاتې و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د احمد الله راپور مورد اوریدونکو د خیبر پختونخوا نوی گورنر سردار مهتاب خان عباسی نامزد شوی دی هغه به خپل حل پخلی. دا وخت تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ او تاسو زموږ خپرونې د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدای شئ.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیه، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو کنه.
و ساده سړیه، انټرنیټ خو لرې کنه؟
بلکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاټ کام. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونۍ خپرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خپل خپل تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوردون ته زموږ خبرونه اوره کته سغواړې چې موږ د ست تجویز سم مشوره راکې، موږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو پرانا کې خبر پروګرامونه ترتیب ورکړو. تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې موږ خپلې مشورې را لګلې شي. د مشال ریډیو ډاٹ کام په ویب پاڼه باندې تاسو زموږ د خبريالانو لخوا راستول شوی تازه تصویرونه او ویډیوګانې هم کتلې شي، او تاسو زمونږ ژوندې خبرونه هم اوریدلی شي. مونږ تاسو مشورو ته او لیکونو ته سترګې په لار یو. د دغه پرانا کې به موږ هڅه کوو چې تاسو پروګرامونو ته ترتیب ورکو. دولس نیمې بجې شوې دي په پښتونخوا کې. د بوروال کاکړنا د دې وخت خبرونه
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی چې د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ به ډیر ژر ملاقات وسی. چودری نثار علی خان د سرګندونې تیر ماښام په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. هغه ویل چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ خنډ نشته، او د هغه په وینا په څو ورځو کې د دواړو ډلو ترمنځ ملاقات متوقع دی. د افغانستان ولسمشرۍ ته ولاړو کاندیدانو غوښتنه کړې ده چې جالي رای دي له سمو رای څخه جلا کړل شي. د زلمی رسول د مطبوعاتو دفتر د یک شنبه په ورځ له انتخاباتي کمیسیون څخه وغوښتل چې د خلکو له رایو سره دي معاملې کېدلو مخه ونیسي. دا لغه وروسته ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ له شپږو ولایتونو څخه د 10% رایو نتیجې اعلان کړې. د دې نتیجو له مخې عبدالله پر لومړي، اشرف غنی احمد زئی پر دویم، او زلمی رسول پر دریم نمبر دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټولنه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د درغلیو په اړه خپلې وروستۍ موندنې نن اعلان کړي. د دې ټولنې مشر محمد نعیم ایوب زاده د یک شنبه په ورځ نوښته مشال ریډیو ته وویل چې تمه لري د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د بیطرفۍ په ساتلو سره د هغو درغلیو ارزونې وکړي چې دوی په ریپورټ کې ذکر کړي دي.
مهم خبرونه مورد اوردونکو سرود اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او تاسو ترې مهمه برخه وړاندې کړي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې ګیل پاکستان نومي ایوي غیر سرکاري ادارې په خپل کړي سروې کې ویلي دي چې د مسلم لیگ نون د حکومت کارکردګي د پیپلز پارټي د تیر حکومت په مقابله کې خدا، او مجموعي کارکردګي په لحاظ سره موجوده حکومت په درجه بندۍ کې 9.5% اضافه شوې ده. اداري لیکي چې د مسلم لیگ نون په حکومت د اولس اعتماد کول یو مثبت ګام دی، خو حکومت لا پکار دي چې اولس مشکلاتو کمولو لپاره خپل کارکردګي نور هم ښه کړي. د حکومت د معاشي حکمت عملي له ته پاکستان روپی په قدر کې 10% اضافه شوې ده، خو دغه مقدار سره نه خو د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی وکړی شو او نه نورو مصنوعاتو په نرخونو کې. حکومت له پکار دی چې ډالر په نرخ کې د کمی فائده په فوري توګه ولسته ورسوي. ادارې لیکي چې د 10% جنرال سیلز ټیکس په ځای 0% ساده ټیکس لګولو خبرې روانې دي. که حکومت داسې وکړي نو یو خوا به په نرخونو کې 10% کمی وشي، نو بل خوا به د جی ایس ټي پیچیده نظام نه هم خلک خلاص شي. دې سره سره حکومت له داسې ګامونه اوچتول پکار دي چې د خلکو امروزه مسلې ورسره حل شي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه ویلي دي چې جمهوریت او نواز شریف حکومت ته هیڅ خطر نشته. که جمهوریت ته خطر راپیخه شو نو د حکومت مرسته به کوي. اداري لیکي چې تیر څو ورځو نه ځنې خلک د فوز وقار په خطر کې دي، او دې بهالې لپاره پر ازم یو د سرخط لاندې لیکل شروع کړي دي، او د راتلونکو منظرکشي په داسې ډول کوي چې ګنې داسې ښکاري چې د حکومت یو دوه وزیرانو د ځنې بیانونو لوجه د جمهوریت وجود ته خطر ده، او دې منظرکشي کشی لوجی یو عام وګړی چې د سیاست نه دومره نه دی خبر د دې صورتحال نه پریشان دی ځکه چې عام ولس کڼی چې د غربت غټه وجه امریت دی اداریه لیکي امریت څومره هم د نیک او پاکو خلکو وي خو جمهوریت متبادل نشي کېدی که جمهوری حکومت چلند صحیح نه وي نو د ووټ په ذریعه دا بدلېدی شي خو امریت ولس له څه ورکړی دی ملک یې دوه ټوټې کړو ترهګري راغله د بجلی او لوډ شیډنګ عذاب یې په خلکو نازل کړو کرپشن زیات شو نو دغه وجه ده چې یو عام تن امریت نه خوښوي اداریه لیکي چې اپوزیشن لیډر خورشید شاه دا بیان چې حکومت ته هیڅ خطره نشته نو وروستو ولس ته به دا اطمینان رسېدلی وي چې سیاستدانانو د تیرو واقعاتو نه زده کړه کړې ده او هغوی پوه شوي دي چې جمهوریت د خطراتو نه بچ کولو لپاره ضروري ده چې خپل میز کې اتحاد پیدا کړي که په تیرو وختونو کې هم سیاستدانانو د داسې یووالي مظاهره کړې وي نو دې ملک کې به هیڅکله هم امریت نه وي راغلی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ اوسمان لیکي په پاکستان کې د یو ماشوم پر ضد د اقدام قتل کیس لوجه د هیواد په درتي نظام سخت نیوکه کیږي بل خو د ایکسپریس ټریبیون رسپانډ په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د کامیاب انتخاباتو په وجود ځینې خبرې داسې دي چې د دې هیواد ثبات ورپورې تړلې دي د دغه دواړو مقالو مهم ټکي له اسرار الله مومن نور
واشنگتن پوسټ رسپانډ لیکي په پاکستان کې عدالت په یو نه همیشتنی ماشوم د اقدام قتل لګیدلی تورونه ختم کړی دي په مقاله کې راغلي دي د یو ماشوم پر ضد د دې عجیب کیس لواجه د پاکستان په عدالتي نظام سختنی واقعي کیږي دروان کال په لومبي میاشت کې د لاهور ښار په یو سیمه کې د بجلی د کپنې چارواکو د ځنه کورونو څخه د غلا بجلی بند کړه نو دغه کورونو خلکو د بجلی په چارواکو د کانو گزارو نه وکړل همدارنګه لدی ورستو پولیسو د یادې سیمې د ډیر شو کسانو پر ضد اف آی آر درج کړو چې پکې دغه د نه میاشتو ماشوم هم وو په مخاله کې راغلي د یو وړو کې ماشوم پر ضد مقدمه خای چې د پاکستان په عدالتي نظام کې دومره نیمګړتیاوې دي چې ماشومان هم ترې نه دي خلاص د پاکستان پر پولیسو هم انتقاد کیږي چې مناسبه تربیه او پوره سامان نه لري زیاتره پرې دا تورونه هم لګي چې په خلکو تشدد کوي او رشوت اخلي بلخو د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په یو مقاله کې راغلي دي په خوانیو او وسنیو یو شمېر بهرنیو او ځایي ډیپلوماټانو خبریالانو او انتخاباتو څارونکو په افغانستان کې روسي انتخابات د دې هیواد د ثبات لپاره ډېر مهم بللی دي خو د دې باوجود څلور خبرې دي چې د افغانستان ثبات ورسره تړل شوی دی لومبای خبره د افغانستان د پوزده د مقالګون کې په خبره کڅه هم افغان ځواکونو ډیر پرمختګ کړي او په یو شمیر جنگي محاذونو یې بریاوي ترلاسه کړي دي خو د دې باوجود افغان ځواکونو ته د استخباراتو او ترانسپورت په څنګه کې د ډېرې مرستې اړتیا ده همدارنګه تیر کال د استخباراتو د ادارې شپږ پنځوس اهلکار چې د نشې توکو عادی وو لدندو لري کړل شول د غرنګ یو شمیر کسان چې رسمي تعلیم نه لري په افغان پوز او پولیسو کې برتي کړل شوي دي دویم خبره چې د افغانستان د بې ثباتۍ سبب ګرځېدې شي هغه د پاکستان په ځمکه د وسلوالو د پټن ځایونو ده په مقاله کې راغلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د هند اغیز د مخنیوي لپاره افغان طالبان یا حقانی ډلې خپلې اساسي غني نو ځکه اسلام آباد نه غوړي چې په خپل ځمکه د حقانی ډلې مرکزونه د لمنځه یوسي په مقاله کې راغلي دي تر څو چې پاکستان په ځمکه د افغان طالبانو مرکزونه وي نو تر هغه په افغانستان کې امن نشي پرځای کېدی دریم خبره چې د افغانستان د بې ثباتۍ سبب ګرځېدې شي هغه دا ده چې د نړیوالو ځواکونو لوتو ورستو کېدې شي سیمه ییزې ترهګرۍ ډلې د افغانستان پر لور روانې شي افغان چارواکي او طالب قمندانان دا وکوي چې په مارچ میاشت کې د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان ورستو پاکستانی طالبانو خپل وسلوال په افغانستان کې ځای پر ځای کول پیل کړی دي
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي
له پاکستان خبردونکو انګلیزی او رسپان ایکسپریس ټریبیون لیکلي دي چې تحفظ پاکستان قانون رامنځته کولو هیڅ ضرورت نه د لیکوال په خبره د بشري حقوقو د ترړلو یو کوشش ته او پاکستان کې عین او نور داسې قانون نشته چې په سختۍ سره عملی شي نو نور جنجالي قانونونو رړلو ته ضرورت نه پیښیږي دغه لیکنه مهم ټکی د بشر غوښنو
ایکسپریس ټریبیون رسپان لیکلي چې د پاکستان د چیف جسټس تصدق حسین جیلانی دا کار د سایل وړ دی چې د روسیو کې د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي او په ټولنه کې د برداشت د رامستکولو په اړه خبرې کړې وي. پا په مقاله کې راغلی چې دا ښه خبره ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه سو موټو یا از خود نوټس اخیستل کیږي. په ادارې کې وړاندې ویل شوي چې دغسې ګامونه کولی شي د بشري حقونو د سرغړونو په کموالي کې مرسته وکړي او په دې توګه د جرمونو مخنیوی وشي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې چیف جسټس تصدق حسین جیلانی ټینګار کوي چې پاکستان کې د ثبات او امن ساتلو لپاره باید آئین عملی شي او که هر څه د آئین لاندې راشي نو قراره به هم ورسره راستون شي. د ورځپاڼې په خبره دا په داسې حال کې ده چې په دې ورځو کې پر تحفظ پاکستان آرډیننس ډیر بحث روان دی. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي چې دغه بل به سینیټ کې رد کی او په قانون به یې بدلېدلو ته پرې نږدي. تحفظ پاکستان بل کې امنیتی ادارو ته ډیر اختیار ورکړل شوی او دوی کولی شي یو مشکوک سړی د عدالت له حکم بغیر د یوې مودې لپاره په جیل کې وساتي او یا هم مشکوک کس ځای په ځای په ډزو ووژني. د دې ترڅنګ پکې ځینې نورې خبرې هم دي چې د بشري حقونو ادارو پې سخ خفګان ښودلی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې بلوچستان کې لاوار د مخه په زرګونه خلک په زور غیب کړل شوي او دې قانون سره به د نورو خلکو غیبولو ته لار هواره شي. لیکوال لیکي دې خبره ډیر خلک پریشانه کړي او دا د پاکستان د بشري حقونو څخه د سرغړونو لړکی یو بل تور باب دی. په مقاله کې راغلي چې د دې قانون د رامنځته کولو لپاره حکومت د ترهګرې سره د مقابلې دلیل راوړي خو د خلکو انساني حقونه ترړلو معنی دا ده چې دې ملک به ګډوډي رامنځته شي چې د زغملو نه ده. په اداریه کې زیاته شوې چې پاکستان کې لاوار د مخه داسې قانونونه شته چې قسم عملی شي نو نورو سختو قانونونو جوړولو ته ضرورت نه پېښېږي.
و خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د نامنې بمی حملو فوجي عملیاتو له وجې یو شمېر ښځې کونډې شوې دي. په دغو کې زیاتره چې په خواله کورونو نه هم نوې راوتلې اوس په کار کولو مجبوره دي. دا چې دوی ته څه ستونزې ورپېښې دي او حکومت د دغه ستونزو د هوارولو لپاره څه کوي د فرخند اسد پر راپور کې و.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د 1300 کلونو راهیسې د نامنې پوځي عملیاتو او بمی حملو له وجې یو شمېر ښځې کونډې شوې او ډېرو پکې د خپلو کورنیو د ګټې یوازینی غړي هم بایللې دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمېر ښځې چې په خواله کورونو نه هم نه وې راوتلې اوس په کار کولو مجبور دي. د یو ایس آی ډی لخوا په تیره میاشت کې په یو پروګرام کې د خیبر ایجنسۍ یو اوسیدونکي رفت بیبي وایي دې کله دا فکر نه و کړی چې خپل بچی په خیرات لویوي. د هغې خاوند په یو ځانمرګي حمله کې په پښو معذوره شوی دی. دا شان ایکسپریس ټریبیون د 400 د یوې ښځې عالیا توفیل ذکر هم کوي چې خاوند یې په 2009 کال کې په یو بمی حمله کې وژل شوی. وایي دا درې بچی لري او اوس د هغوی لپاره په کار کولو مجبوره ده. د سوات خیر ښېګړې یو کارکونکې عفت ناصر وایي په سوات کې د 2009 کال په لومړیو ورځو کې د داسې ښځو سره سناسه مرسته وشوې خو باید حکومت تدوی د روزګار د مسلو د حل لپاره کار وکړي.
تاسو څنګه چې وخت هغه مشکلات خو نشتي لکه کم چې لکه د ټایر راو د سیستم هغه مشکلات وکړه نه خو هغه مشکلات چینج په دې دي چې لکه د هغو په سر سوري نشتي د کمایي خلک نشتي او بچی پی دي چې د خوافا سلا پتا شوی دي سچې شکتی دلی په دې مانیټری حواله سره د هغو حالات څنګه دي.
په تیرو نږدو کلونو کې نه یوازې ښځو د خپلو کورنیو سړي غړي په بمی حملو او یا پوځي عملیاتو کې وبایلل بلکې دوی په کډه کولو هم مجبور شوي او ډېرې اوس هم د خپلو کورونو نه لرې په کیمپونو او یا نورو ځایونو کې ژوند کوي. د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو د یوې غیر سرکاري ادارې او رد فاونډیشن یو کارکونکي سایما منیر بیا وایي په تیرو حالاتو کې ډېرې ښځې او ماشومان لا درک شوي هم دي او زیاتره د مالي مسلو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي.
داسې کیسې اوس موږ ته رپورټ کېږي چې څوک هغه دا وایي چې د ماشومان او ښځې چې دي غیب شوي دي. هغه دلته نه د مدد په نامه خلکو دلته نه وړي دي هغه ښځې او ماشومان خو مسله دا ده چې دا رپورټ شوی نه دي. ډېر نه مسله دلته د ښځو باره کې ده هغه د عدم تحفظ مسله ده.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د خیر ښېګړې سلاحکار ډاکټر مهرتاج روغانی وایي په صوبه کې د داسې ښځو شمېره زیاته ده چې په بمی حملو او یا نورو داسې پیښو کې خاوندان وژل شوي دي او زیاتوي د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ محکمه پر دې کې لګیا ده څنګه دغه ښځو سره مالی مرستې وکړل شي.
کروڑ والا انڈومنٹ فنڈ دیتا بھائی دادا دی کنڈو دا پارا دے صرف
او د ډیسیبل د پاره اوس مونږ هغه کې یو بورډ اف گورنر جوړ شو او هغه بورډ اف گورنر کې مونږ پیزه د کسانو نه کې مونږ میټینګونه شروع کړو هغه کې مونږ رائے عمل ښه کړو کنه چې دا جو سکور خو ډیر هم د خلکو دی چې مونږ خلکو ته والو دا خو مونږ ډیر زر خلاص شي نو آیا مونږ څه وکړو چې زمونږ د درې میټینګونو کې مونږ دا وکړو چې کنه ډیر بډای ځان کوم دی چې ځان نه شي ګټلې هغه خو مونږ خیر د نقد ورکو خو چې رانه ته ولې ځان کوم دی نو مونږ په خیر
ډاکټر مہرتاج وای د پښتنو په سیمو کې د خرابې امنیتی وضع له امله یو شمېر ښځو د خپلو کورنیو سړي غړي وبایلل چې اوس دغه ښځې په کار کولو او یا په سوال مجبور دي نو ځکه دوی کوشش کوي چې د داسې ښځو د روزګار لپاره زیات کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن نړیوالو چارو ته راځو او د یوکرين په صورتحال د اوسنیو راپور وړاندې کوو. د یوکرين په صورتحال باندې د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې څه پریکړه شوې دي د سالم احمد صالح په راپور کې.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوکرين په ختیځ کې د زیاتیدونکو بحران په اړه د بحث لپاره یو بیړنۍ غونډه راوبلله. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازي امنیت شورا ته په خپل وینا کې وویل خپل روسي شریکانو څخه غواړو خپل هغه عمل ودروي چې هدف یې د اوکراین مزکني بشپړتیا تر پښتنې لاندې راوستل دي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر ویتالي چورکین امنیت شورا ته وویل د اوکراین په ختیځ کې د حکومت لخوا د پراخو پوځي عملیاتو اعلان اندېښمن کړی دی. چورکین زیاته کړه کیف باید د دې هیواد په ختیځ کې د خلکو په وړاندې د زور کارول ودروي او یو واقعي ډیالوګ پیل کړي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور وویل د اوکراین بي ثباتي په بشپړ توګه په روسیه کې دننه او د روسي لخوا رهبري شوې ده. لبل خوا په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر یوری سرګیف وایي د اوکراین بحران د روسي لخوا جوړ شوی دی. دا په اصل کې د چی په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر مارک لیل ګرانت وویل د امنیت شورا د سپورمکی تصویرونه ښیي چې له 15,000 نیولې تر 40,000 پورې روسي سرتیري چې په وسلو سمبال دي د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر بیا وویل د اوکراین راتلونکی باید د اوکراین د خلکو په لاس مشخص شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروسته له هغې د روسیې په غوښتنه بیړنۍ غونډه کوي چې د اوکراین سرپرست ولسمشر وویل چارواکي په پام کې لري چې د دې هیواد په ختیځ کې د ترورستانو پر ضد عملیات وکړي. الکساندر تورچینوف وویل چې د اوکراین د پوځ له خوا دغه عملیات د روسي پلوه بلتون غشتونکو پر ضد تر سره کیږي.
اکانومیست مجله لیکي په پاکستان کې موجوده حکومت غواړي په خاني پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته د غداري په مقدمه کې سزا ورکړي. خو پوځ اوس هم د خپل دغه مشر پر شا ولاړ دی او په دا هیواد کې دومره اسانه نه ده چې یو ریټایرډ فوجي جنرال ته سزا ورکړل شي. د لیکنې مهم ټکی د فرخند اسد نور.
د اکانومیست مجله لیکي کله چې په 2003 کال کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د واک موده ختم شو نو داسې معلومېده چې په دغه هیواد کې به اوس د پوځ واک اختیار کم شي. خو د پردې شاته اوس هم پوځ خپل پوره اثر رسوخ لري. پرویز مشرف تیر کال پاکستان ته واپس په دې خاطر راغی چې خپل سیاسي کیریئر پر مخ بوزي او د خپل ګوند مشري له دې ځایه وکړي. او دا شان پاکستان ته د واپس راتګ سره په هغه د غداري مقدمه هم پیل شوه. اکانومیست لیکي په پاکستان کې یو پوځي جنرال ته څوک څه نشي ویلی او نه پرې داسې مقدمه چلیدلی شي او نه یو ریټایر جنرال ته څوک څه ویلی شي. او همدا وجه ده چې زیاتره ولس داسې فکر کوي دغه مقدمه به زیاته ونه چلیږي. پرویز مشرف چې کله دا وویل دی د زړه ناروغي لري نو پوځ یې زر تر زره مرستې لراغی. په پوځي روغتون کې علاج روان دی او داسې معلومیږي پوځ به خپل دغه پخوانی مشر یوازې پرېنږدي. اوس هم ځینې خلک داسې فکر کوي حکومت با په جنرال مشرف ته مقدمه پشاشي او هغه ته بعد بهر تک اجازه ورکړل شي. خو یو مرکزی وزیر خواجه صاد رفیق وایي هغه یو غدار دی او باید له سزا سره مخامخ شي. اکانومیست لیکي د موجوده حکومت داسې رویه د دوی لپاره خطر پیدا کولی شي او دې سره د پوز د اندېښنې هم زیاتېږي چې آیا وزیر اعظم نواز شریف واقعي هم غواړي پرویز مشرف له دغه قانوني عمل نه تیر شي او له سزا سره مخامخ شي او کنه. تیره اونۍ حکومت هغه بهر ته د تللو درخواست منظور نه کړ. د پرویز مشرف مور ناجوړه ده او هغه غواړي په دوبۍ کې له خپلې مور سره وویني. دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې حکومت ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې تحریک طالبان سره د امن لپاره خبرې کوي او په وز غواړي د خبرو د دغه عمل نه ځان یوې ډډې ته وساتي. که څه هم په ملک کې بمی حملې لا هم دوام لري. د اپریل په 9 نیټه په اسلام آباد کې به بمی حملې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. اکانومیسټ لیکي کچېرې د طالبانو سره د خبرو دغه عمل کامیاب نه شو نو بیا به په وسط عملیاتو له لارې د وسلوالو ډلو د کنټرولولو لپاره کار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
خوست کې په خوست کې یو ډله وسلوالو یو د ټاکنو یو ځایي نظم تختولی او په هغې تشدد کړ دی. نوموړي کس رسنیو ته ویلي چې تختونکو ورته ویل چې د ټاکنو په ورځې د دوی د درغلیو مخه نیولې او بل خوا ځایي امنیتي چارواکو ډاډ ورکړی چې د دې پیښې عاملین به نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. په دغه اړه نجیب الله الوخیل راپور راکړي.
د خوست ښار څخه یو ډله وسلوالو او زورواکو د ټاکنو یو ساحوي ناظم تختولی او د ښار څخه یې د باندې سیمې ته په زوره لیږدولی وو. نوموړی کس چې علی ګل مر نیازی نومېږي په ټاکنو کې د ځاځي میدان ولسوالۍ په یوه ټاکنیزه حوزه کې د ناظم په توګه دنده درلوده او د ټاکنو کمیسیون سره د شوي قرارداد له مخې تر ټاکنو وروسته هم د یوې مودې لپاره نوموړي دنده پر غاړه لري. علی ګل مر په خوست کې د یکشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې د رسنیو استاذ ته وویل چې وسلوالو د شنبه په ورځ د خوست ښار له منځه په زوره وتښتو او د تښتونې په جریان کې یې سخت وهلی ډبولی دی. نوموړي وویل چې ده ته تښتونکو وویل چې تا د ټاکنو په ورځ د دوی د درغلۍ
مزاحمت او سمره چې دا کس ما پیژنده د خل مرجان په نوم یو کس و چې د انتخابات پوره زمون مرکز ته راغلی وو او د په خوست کې د زلمی رسول د ټاکنیز کمپاین یو ناظر وو. یو خلک مارل شوی وو.
علی ګل مار وړاندې ویل چې د انټرنیټ لاري د ولسي جرګې د وکیل خبرې خپرې کړې چې له دې غوښتل د دوی د نومان په ګټه کار وکړي. نو ممکن د سره شوی برخورد له دې خبرې سره تړاو ولري.
نو د زمینی دا هم ویل چې په انټرنیټ کې ځینې خبرې د وکیل خبرې هم خپرې شوې وي چې په خبرو کې وکیل غوښتنه کوله چې زه دوی په ګټه کار وکړم. چون ما هغه خبرې کړې او له هغه وروسته دا ښکاري چې عکس العمل د هغو خبرو په نتیجه کې و چې دوی فزیکي برخورد ته مجبور شوه.
د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول او مبارز محمد زدران وویل چې ولایت مقام د یو رسمي مکتوب له لارې امنیتي او کشفي ادارو ته دنده سپارلې چې د دې پیښې عاملین پیدا او تر قانوني پوښتنو لاندې ونیسي.
موږ هم د دوی د عارضې په اساس باندې امنیتي او کشفي ځواکونو ته د یو مکتوب په اساس باندې لارښوونه کړې چې دغه کسان هر څوک وی پایدای کی او د قانوني پختن لاندې ونیسي.
په خوست کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرپرست شفیق وفا وویل چې دوی دا موضوع د مرکزی حکومت سره شریکه کړي او د هغوی د لارښوونو پرانا کې به اجراتو کی. بلخوا خوست امنیه قمندان د یکشنبه په ورځ د نوموړي ولایت د ملکي او پوځي چارواکو سره په یوه ګډه ناسته کې رسنیو ته وویل چې کشفي ادارو ته یې دنده سپارلي چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نوموړي ټینګار وکړ چې په هیڅ قیمت به چاته اجازه ورنکړي چې د ښار عامه نظم او د ښاریانو فردي خوندیتوب ته زیان ورسوي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امریت له یو شمېر مدني ټولنو فعالانو سره په ګډه د یو سیمینار په ترڅ د افغانستان د ټاکنو له خپلواک کمیشن او شکایاتو کمیشن نه غوښتل چې د رایو په شمېرنه او د شکایتونو په څېړنه کې د دقت نه کار واخلي. نور حال له جلال آباد باز محمد عابد راکړي.
دغه سیمینار چې د اتوار په ورځ د ننګرهار د ځوانانو چارو امریت په انګړ کې جوړ شوی و ګڼ شمېر ځوانانو او د مدني ټولنو فعالانو پکې برخه اخیستې وه. د سیمینار ګډونوالو د افغانستان د ټاکنو له خپلواک کمیسون او شکایاتو له کمیسون نه غوښتنه وکړه چې د رایو په شمیرنه او د شکایاتو په څیړنه کې د دقت نه کار واخلي او د خلکو رایو ته د احترام وکړي. د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې کیاد کمیسونونه په بیطرفی خپل رسالت سرته ونه رسوي نو د ولسونو له سخت غبرګون سره به مخ شي.
ولسونو په پراخه کچه باندې برخه واخیسته، خپل رای استعمال کړ. د ټاکنو د کمیسون او د شکایاتو د کمیسونونو یو غوښتنه ده چې دوی باید د خلکو رایو ته درناوی وکړي او خپل کړنه باید بیطرفانه او په درست شکل باندې ترسره کړي. که چیرته دغه دواړه کمیسونونه دغه خپل مسؤلیت او رسالت چې وسپارل شوی دی په درست شکل باندې ترسره نه کړي، نه ځان ته دا چې دغه دواړه کمیسونونه به په ولسونو کې خپل هغه حیثیت چې کوم لري هغه به له لاسه ورکړي، بلکې دغه ولسونه به پر وړاندې باندې پراخه غبرګونونه وښایي.
د یوې فعالې مدني ټولنې غړی توریالی همت هم ورته نظر لري او وایي
د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو د شکایتونو کمیسون نه غوښتنه د ځوانانو د مدني فعالانو دا ده چې د خلکو رایو ته د احترام وکړي، د خلکو رایو ته درناوی وکړي، د ټاکنو پروسه کې د هر ډول تقلب درغلۍ مخه ونیسي. هغه شکایتونه چې ثبت شوي دي د ټاکنو په ورځ باندې یو یو دی وسیړي، یو سرغړونکو سره د قانون له مخې چلند وکړي.
په سیمینار کې اکثرو ګډونوالو ځوانان د ټولنې د ملا تیرو باله او لراتلونکي ولسمشر څخه یې غوښتنه لرله چې د ځوانانو په وړاندې د نورو پرتو ستونزو تر څنګ د بیکارۍ د ستونزې د لمنځه وړلو ته جدي پاملرنه وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مرکه بیا غي نه
پسته په ډیستریټ کې مونږه ته او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په بنو کې د انجمنې ترقی پسند مصنفین د سوري لاندې یو ادبي میله وشوه چې پکې د دریو کتابونو د مخکتنې دستورم وشوه. دغه شان د غزل شپې په نوم کلنۍ مشاعره او د ټنګ ټکور اهتمام هم شوی چې پکې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا شاعرانو او ادیبانو برخه واغسته. په دغه اړه عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
دا پروگرام په اوله برخه کې د پښتو درې کتابونو طاهر کولاچوي کولیات، تال وزیرو کې د خدای خدمتگار تحریک او د خالد پښتون نوې کتاب د شور په نوې پړاو مخکتنې ته وړاندې شول چې ادیبانو او نقادانو ګټورې ویناګانې ورباندې وکړې. د مخکتنې دستورې صدر پیژندلې شاعر تبسم مروت مشال ریډیو ته وویې انجمن د پښتو ادب لپاره دا لویه هڅه ده.
ترقی پسند مصنفین بنو ډیر زیات اخلاص او د کوششونو برکت ته د مردراز مروت صاحب انتهایی احسان ده چې د طاهر صاحب کتابونه یو ځای کړل قدرتو په شکل چې موجوده راتلونکو طالب علمانو ته کتونکو ته یې دا خبره اسانه کړه.
د مخکتنې د دستورې مشر میلمه پروفیسر عباسی یوسف زایوای دغه شان غونډې کوسا په کوسا په کار دی
او دا کتابونه چې کم چاپ کیږي دا په کار د چټول زلمی وګوري نت باندې هم ورشي، دا په اخبار کې هم د خبرونو راشي، د ریډیو او ټلویزیون هم د خبرونو ورکی، ځکه چې ځوان کل د دې کتابونو نه خبر شي نو هغه ته بهالا دې طرف ته به وهسیږي او رابه شي او دا کتابونه به واخلي و به ولولي او د راتلونکي وخت لپاره به سجده کی.
د جنوبي پښتونخوا ځوان شاعر او لیکوال خان زومان کاکړ چې دغه پروګرام لا راغلی وو په دې موقع مشال ریډیو ته خپل احساسات داسې شریک کړل.
له بده مرغه له ډېره وخته داسې حالات روان دي چې پښتانه چې دی دا له خپلو بنیادونو څخه، له خپلو بنیادي سرچینو څخه او له خپل پس منظر څخه بیل شوي دي. مستقبل پواله د خپل پیش منظر پواله که فکر کول وي چې کوم طرف ته تلل پکار دي او څه کول پکار دي، د دې دپاره ضروري خبره دا ده چې موږ له خپل پس منظر سره، له خپل بنیاد سره، لخپل تاریخ سره، لخپل ادبیات سره، لخپل قامی سیاست سره، لخپل قامی روایت سره آشنا شو.
د پروګرام په دویمه برخه کې ماسخوتن د غزل شپې په نوم خوندوره مشاعره هم وشوه.
خپل سلا او پرهبر ملګری نه دی خبر، سنگر تدرومی او اکثر ملګری نه دی خبر، خپل وطن یې خېژوي نړوي خپل کورونه، خپل وطن یې خېژوي نړوي خپل کورونه، څوک یې خبر کړی د لخکر ملګری نه دی خبر، راکوز خود غرور لبام شاست ترگی می دیرکلا لدوم را بلنده گلی مانن محسوس ایگی
تا پا خائص بیو بحیر جوڑوم یاد ساتا دے خپل درد نبا تصویر جوڑوم یاد ساتا زما عظیم بابا جان دے خپل سر پا بیا دے پختنو لبا تقدیر جوڑوم یاد ساتا
ہر سوداگر پکې بدل شو رنگ واړولو دلته چا هم د دې بازار نقشه بدل نه کړه.
د پروګرام دریمه برخه د موسیقۍ د پاره ځانګړې شوې وه چې د شمالي وزیرستان نماینده سندرغاړی عبدالرحمن درپخیل تر سحر پورې په خپل خواږه آواز او ساز سره محفل ګرم وساتلو او د ډولزنو د سپېتې سره راغونډو خلکو روایتي اتڼونه هم واچول. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
سروے
دا مشال ریڈیو کلتوری خپرونه دا خزینہ هنرمندانو فنی زیارتا یو ډالې
دتی خبر گلابا یت سر سے گلابا
دا لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.